السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او د ازادۍ په میلمه کې په نوی دلی کې د پښتو څانګې له استاد انور خیری سره مرکه شوې. دا پروګرامونه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي هغه درې ښځینه لوبغاړې په رسمیت نه پیژني چې د پاریس د سږ کال المپیکي سیالیو کې د افغان میرمنو په استازیتوب ګډون کوي. فرانس پریس خبری آژانس پرون دوشنبه د طالبانو د المپیکي کمیټې د ویان اتل مشواڼي په حواله ویلي د پاریس د المپیکي سیالیو کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. مشواڼي وړاندې ویلي کله چې په افغانستان کې دننه د نجونو سپورت باندې بندیز وي نو بهر هم د افغانستان په استازیتوب د نجونو لوبې دوی ته د حیرانتیا وړ دي. د پاریس المپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږو افغانانو له ډلې یوازې یو یې په افغانستان کې او پاتې 15 نور یې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د المپیک نړیوال کمیټې هم ویلي چې د دغو افغان لوبغاړو په غوراوي کې د طالبانو سره مشوره نه ده کړې او د طالبانو د سپورت ادارو ته هم بلنه نه ده لیږلې. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه داسې مهال ورکړي چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له پرون راهیسې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تېر اونۍ د کندهار ولایت په شاولیکوټ او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دوی دغه دوه پیښې نشي تاییدولی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. پی وی اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسیدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شهزاده سرای کې دننه سیارې صرافۍ لري. په شهزاده سرای کې دننه او شاوخوا یې د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربېره ګڼ خلک له کلونو راهیسې په ګرځنده صرافیو بوخت دي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر د خبریالانو بیرته اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پرېږدي. دا دفتر شاوخوا سل کسان پکې ځایېدل او خبریالانو په ترې د خپلو ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته. شاوخوا 10 کاله د آزادو خبریالانو په واک کې وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د اوکراین د ماشومانو پر یو روغتون د روسیې پر توغندیز برید باندې بحث کوي. په پلازمینه کیف کې پر دغه روغتون پرون دوشنبه برید وشو او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کیف د پوځي ادارې په حواله ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون 20 تنه پکې وژل شول او 28 او 2 اتیا نور ټپیان شول. پرون پر کیف سربیره د اوکراین نور ښارونه هم د روسیې د پراخو بریدونو شاهدان و چې په ټولو دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 140 او د ټپیانو 140 ته پورته شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو امریکا او بریتانیا د کیف د ماشومانو پر روغتون د روسیې برید غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف بللی دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نظم نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې دا انچونی خبرې هم نوې سي په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنې مریضې پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنې عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته. مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړ شي دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي، قدر من اوتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خوله زغمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات شي چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یو ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه ما روزوس وقتی که ما عادت مخور شدم 9 ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمانم ارزوده. کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم 9 کاله نوم، مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یاد شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحلې څخه تیر شوی دي، دا پړاو سموږ تیر شوی، هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلې په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه دا محدود سوی ده. البته اکثر از موږ خوندې چې دی دغه اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لانی، هغه د علم خوندې مې هغه په دې باندې انچونی خبرې هم نه ویسي په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحله ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته دا مقابل لورې سره هم د ډېر ترټل کیږي، ډیر داسې په هر خبره باندې ترټل، په هر خبره باندې دې ته د نهلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره هم ده چې اوس خدا د په لغت رسیږي، اوس نو د بل د کورس ولا، یعنی زړه نه ورته شکوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم شران چې دي، چې هغه خپل یو رقم ځان ته نهلي پیدا کړی، مایوس خبرې کوي، البته هغه انجلۍ اوري، هغه کوم کړنې، کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي، پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی زی یا په اصطلاح د یو آگاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي، باید هغه آگاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاخوا د کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي. البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آگاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړې ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که بلوغت مرحلې ته رسیږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس خدا خطر مند چې هغه په دا وخت کې موږ باید نه هله خبره ونه کوو، هغه دې ته تشویق کو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي. البته دا ډیر د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلې نسی، ډیر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نسی. زه داسې مشکل لرم، حتی هغه ډاکټر ته دا ولاړ سي، هغه ډاکټر د بل ډیر ما داسې لیدلی دي ځین نور مریضي دوا ورته ورکه نه دغه د مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه ورته بیانول. کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نه سی ویلې چې زه ته داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان وایي.
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده. ټولې ښځې تجربه کوي که چیرې درد لري نو دوی سره د خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله مش تطبیق کوو، بیا نو خپل د کور سره مش کولای سو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګایي سړي د خبرو کوو، او باید هغه لور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅکله د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي. باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سیده باید هغه ته تشویق سي، او په ځمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سیده تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوم، باید تاسو هم خوندو دا ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحلې ته رسیدل ډیر داسې فهمیده او پوهه انجونې به وي چې دا خو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي، داسې طریقه استفاده سي. یعنی یو اګاهي و چې هغه خورکۍ به هغه انجلۍ به د دې یو زده کړه وسي ترلاسه به کړه، بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې یا خپل په نورو همزولانو کې دغه اګاهي او دا مثبت خبرې سي به وي، دا به سرخپرې سولې. د دوی هغه کړه وړه، د دوی نظافت، د دوی کوم هیلې سي به وي، ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې باجورته به وي. او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي، او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوسه سي وي، هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکولی سوای، نه به چاته خبر ویلی سوای. ډېر خپل د ژوند به نه هیله وي، ډېر به مایوسه وي، ډېر به شرمېدلې. نو هیله ده زما خپل چې احساس یې له خوا د خبرونې ډېرې سي، او په ځمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو په لغت مرحله دغه خبرونې ډېرې زیاتې سي، ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي. البته که تلویزیون نه وي، هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي، د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځین وکړي.
د خځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وای چې د خبرې لپاس غیاو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلۍ به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواجه نه وای. لاندې موري سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل دوري کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکې جلکې ده، هلک هلک دی او بیا وړکیتوب یې ده، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه، او ډېره نابلد حالات وه، ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د څه شي سره مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنی ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بهدار نسل دی، او هم نړۍ تغییر کړی، په یو وړ کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پوسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی کی اولادو تا مرسته ورسه کی گی لورسا تلاش کا چه لور پوکا
نظامی سه پکلی و باندو که لکه چنگا چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی یا شمیر کورنه و سمنگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوائی او یاو داول اغا انجونو تا مشارم کاری پزینو سیمو که دسی لیدل سیوی چه پدغا دورا که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی تند خوی اسی بد خوی اسی دغا موضوع بانی خبر رتا وکی چوم را بد تاثیر کولی سی
دا دوره دیر سخت دوره دا فشار که کتکی و دردونت که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید حال تا داکتر تا نور لکی پیغلا وی چو او پیغلا دوست بکلی پی خبر شو چه والا داکتر تای بود ولی مریضی دا چوک بیزتی روی باری تنور سی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواهد زنه و خوره سی کنه زنه و خستری استومانه ده کرلور ورتویلی طول کاری پسر دیه زان تای ده خوره تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تسلمه ورکیوی یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی درکوله چه دا په څه حال کې ده دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم زه په څه شي باندې گرفتاره یم د صحي لحاظ هم تاسو پی چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتې ځان ته دانشي کړم نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کې یو صدمه هم داده چې دا د سمونه ساتل شي یقینا تاسو مره زو گرفتاره کی هم د کمپونی لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه تمخ باید د دیتا د تقویدا و ورته زیشي
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري لکه څنګه چې تاسو ویل خو بیا هم د افغانستان په شمیر کورنۍ او کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمیر کورنۍ او کې هغه د کورنۍ مشر میرمن هم نه ورته وایي چې مثلا درانه فرشونه اینجا مثلا درانه کارونه نور مکام مثلا پولی و پرتی تم مزا و درانه پیتی ما پورتا که پا هم دغا میشتنه مریضی وقت دغا کارونه هم دوی کهی چون مرا دغا تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغا کارونه ما نکار تو هایی چه مکوت از شاین
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې خو هم دلته هغه کورنۍ ته ځیر شو یو بل خبرم ده چې هلته دغه مثلا خاکی وي په کور کې یا مشران ته دو مور نه مشران نورې میرمنې وي او د کشران خبر بکې وکړو یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران میرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي څه پېښ شوي دي کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې دا څه مشکل لري نو ته خو ښځه سبب د تا ته کور در د غاړه کې دا نه څه خبره ده دا یوه عادي خبره ده او د جزئي خبره ده قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی دومره باید تاسو هغه ونه کړئ استراحت ونه کړئ دا نه ورته ویل کېږي چې څومره معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي او دا چې باید دا ځان لومد نه کا دا باید رانش پیټی شان پورته نه کا په ډیر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډیر کمی کورنۍ دي چې دوه مسلې ته توجه کا هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده وخت چې په ډیری کورنۍ کې دا خبر عیب ده نه انجو کې پټي دروند کارم کا ځانم لمدې او د پراتون کې کې پسلو مشکلات سمخ او خ بیا ځکه چې مور پلار او یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړه دا به په پراتون کې کې مور وی یا په یو کور کې ګور وی اما زه تلک سالم من ګور اما مجرد چې د ودی یا د خپل کراسي د دې سر په بالښت ټول مشکلات یې خوري ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی د دو چند پرابلمونو سمخ کی چې خدا باید ټول معلومات ولیری هغه معلومات دانه لیری نو دا مشکلات یقینا شته دی خو
بله.
ما مخکم درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو اکلا لگ سالم نظر ولیرم او 50% نور عیب کنی داخل
بله میرمن نظامی لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یو انجلۍ چرته استراحت کوي میاشتنی مریضی وقت که نو بیا خلق ویز دا خدا چه مرز لری ام دا غسی داکتر تا دی بیول پا مسئله که کورانه نغواری چی جوان انجلی داکتر تا بوزی بیا خو نسایی اولادی داکتر تا بیخی لری خبره دا و اکدا چوکوی بینی که باوایی چی والی بوتلل پا دی باندی خبری را تا وکی
یقینا چی دیتا عیب معلومی او نسایی اولادی داکتر تا خو به هیچ صورت نوره لکی پیغل انجلی پترافو که دکا دیر غد عیب دیا دا نویی چی دا دی ضرورت دیا اما پا اشد ضرورت دیا چی زن وقت دست یو حالت ورت پیخی چی پا دی باند زفرتی او دی درد زیاد درد ندازه تی طاقت نلیری مجبور دی دیده داکتر سمشوره و کازه که بدو وقتی که دا خپل جامعه پاکه و نساتی که دا زان پاکه و نساتی واضح خبره دا چی میکروب وجود که زیادی دیده هغه دمیشتنه درد ست چند زیادی التهابات موجودی داکتر تزورت کی باید داکتر تا بوتولش اما دا هغه وقت داگه مشکلات حل که دایشی چی مولر پراتوسی موتا لاسرسای ولیرو منفی دو چه دی هم لاسرسای داکتر تا ولیری تلویزیون و رادیو تا ولیری دا پیساب داکترانو تا چه معلومات ورکیوی کلیو باندو تا ورسی حل تا دنجده نباید داکتران موجود بیا یا هغه کسان موجود بیا چه میرمن چه دی میرمن ساب دوم اکلا باید خبره وکا نو دا مشکل دوم را غط مشکل دیا چه دقیقتا نغاری چه داکتر تا بوزه نو دا آمپوهاوی تزارت لیری دی پا اوسانه شرایطی که باید وظیفه دادی مرمون رو دیگه چه باید دلتا سرده زان و روستی و اول پختنه تا وکا چه پا تا سترقم برخورد اول کامور تدخ پل زان سترقم برخورد که دیا تدخ پل پیغلی رو سترقم برخورد که دیا پیغل دی زان سترقم برخورد که دیا در نه تنها چه تنها دی پیغل مشکل دیده اغو مور چه حل تایی شپاگوه اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد وره تی دونه ست چند مشکلات لیری در طول آمپوهاوی تزارت لیری چه هم در رسنه دی طریقه و هم دی نجده نه باید ورشی گروپونه وی سیار او دی دو مرمانو سا باید مرسته وشی
این جونو تا او مایندو تا یا مشوره تاسو ولاره چه پا دغ دوره که دوی کم تکی پا نظر که ونیسی که تا هم پخبروانه که خبری ورباندی وشولی خو بیام پا نتیجه گیرهی که تاسو یو چه خبری دوی تا هم ولاره
دیگه زیاد تماننه یقینا چه دم مسائل مهم مسائل دی باید سره اساسی تکیو تا بس پی ولی ری ها و بیرتا دیاده مشوره پا توگه زده وی مور پا صفات چه خبلا هم آقا دی اولادونه لارم ای ما طول و مین جوتا خواین جوتا دا توسیه دا چه پا دو مرحله که باید خبل نونو تا دیره توجه و که خبلو خورانو تا مثلا خویندی دیت واده شوی اما مجرد خویندی لیری چنوی پیغل ده غوط باید دیره توجه شی با ده هر لحاظه اول ده دو لحاظه چه باید دا وپوی اولی شی چه ده کومه مرحله ده اولی ده حالت رسی دوام باید ده ایدیس هم رسته شی و ده کورپ کارونو که اجازه ور نکرده شی چه ده درانه کارونه و که یا دیر زان ستره ای که او یادا پا اغو حالت که درد لیری فشاری کته ده باید اجازه ور کشه ده استراحت میکن نو که چیره خپل خویندو او لونو تا جدی توجه ولی رو اغا بیو سالما مور وی اغا بیو سالما میرمن وی نو پا دو وقت که در طول مسئولیت ده هم ده میندو هم ده اناگانو هم ده کاکا ده خدزو هم ده امگانو هم ده خالگانو ده در طول مسئولیت ده چه باید پیغلو تا رهنمایی و که در پیغلو ستا مرسته و که پدو مسئله که مرسته پدو مانده چه دیرو درنو کرو نو تای پرینگ دی دی جامو پیسه که باید معلومات ورکش داخل جامعی ترقم و ساتی یا باید دان ترقم و ساتی نظافت پیسه که باید طول معلومات باید ورکل شید چه چو دا پراتلون که ده مشکلات سمخ نشیده ما هم توسیه درنو خواهند و منجو تا داده چه و دو مرحله که لطفا متوجه زانون رو توسیه چه نن سبا پنره که زکت دیر مرزونه دی او تاسو هم ده مرزون نماروی دلائده یا ده رحیم ده سرطان رحیم زکت زیاد ده اغا دلیلی یو دلیلیم ده اغا ده چه سره ده زان سفام نکن پاکی پا نظر که ننیسی نا پاکی پا وجود که زیادی یا دیر کم خونکی تقوی دواورت نرسی خود خواهد سم نور ترسی پا دقو وقت که رنگ آرنگ مرزونو گرفتار کی سرده باید دی اول زنه توجه که پا زن که دیره اشد ضرورت کورانه توجه ده دو نویو پیغلو تا
بله دیره زیادت منه نتاز زونده سلامت وسی
منه نه ده تاسو نام شالا وسی
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجووی
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میشتنی عادت عمر له 12 کلنی څخه پایل تر 15 کلنی پورې وي، خو ځینې نجونې په 8 کلنی کې هم مریضیږي. که چیرې نجلۍ له 15 کلنی څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټر ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سی ستونزه مون لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه خي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټر ته نه ده پریښودل شوی. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
من بخواهیم در آینده فعالی صحت من به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې بی حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بیخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتني مریضي وخت کې خپل نظافت ته ډېر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي، ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دې ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملمه. السلام علیکم. د آزادی ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې دې چې دغه څانګه جوړه سي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې افغانستان تاریخ ترجو وکړي، د افغانستان ادبی تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې ټولو ډیره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډیره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کالو راو دي خاص څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې، البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو، دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا تمامیت انځر کړی دی او دا اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو، چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه داسې پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دا غوښته ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستری واړه ولا ما ځان بي اي او د ماستری سره هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ، او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي،
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي،
یا د ډیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسي وه، د دې څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغوی د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وای له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزه ځانه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وای دوی ته هم روهیله وای په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ویدو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي و به ګوري چې دا اکثریت په خواني فلمونو د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو مو وویل چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخاب وي
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر ځای د دې کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي مې یعنی خطي نسخه پدې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلوي شنو لري چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه د تنظیمي سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټو کوم محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس ته دوی نوابانو چې دا د به جوړ کړي چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تنظیمي سپچارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي چې پریاد محبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارټي کتاب یا تعلیق یا فرهنگ خو عبد ما سره وړیا او جوړ کړی هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسی عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپل په دوه ژبو لوی استاد او اثر محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسه کې درو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلې دي منظور نه دا ده دا هغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسه کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لري دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته بیږي دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روان او په چین شاله چې شرایط له سر ده اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترې د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دا 6 کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کمه د لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاته موثران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سپک یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول را ده چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واټس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه پوهو سره کار لري. وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه تو یو او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و. تقریبا د پنځلو سو کسو په اوله لپاره هغوی چاس کړل آل انډیا ریډیو چاس کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي به هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه دله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی هغه د پاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډیر لوی او پراخ هیواد دی مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېداري منځ دی تجارت په دې کې ډیر رورات لري په دې ده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپلې هندي ژبې دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستاسو ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکې لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونه دا هڅه نه کوي چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخیسته ورته ځخل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام ورکړل نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه څه روان او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې څنګه کې څه نیرو پانتل کې د پښتو څخه پاز
خاله خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امیت یادونه وکړه. دا تو امیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو تو امیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څوار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا شو چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره فرصت د لسو کالو لپاره نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا ورسره کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څانګه فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې و، یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پړي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایل کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امام ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه لري.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سن لرو فکر کو موسم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خدا فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 دود کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې ما اشتباهي وکړې، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار می محمد اکبر دی، دی د اخوانی یو ځای منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاوی کندهار څخه د پلار وظیفه په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې، دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمیتو غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معین موده پورې تر هغه وخت چې کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي وو. بیا نو دا هغه څه په 2011 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسله سره زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت کې لري د لارې څخه چې بیا او فکر اوس دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو، دا حق لا سره روان چې ما دا استادان د مدیریت زمانه کې تخلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي، نو طبیعي ده ګرمۍ زیاته به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایی ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته جولای میاشت ته ډېره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي نو که زه د پوخ دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به بېده سامه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده،
دا هند دی.
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده، په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توبي کې رخصت کې، نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي، د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
Mata jam dasro lapon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata jam dasro lapon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
rasani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani pani pani sare sa sasani ni dada papa papa ga ga re re sa
mata sharbat davasal raak mata sharbat davasal raak mata sharbat davasal raak
sarigavada
samusa partav da hijran wahaliya
sarigada pa
samusa partav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro lapon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
sa sa ga ga pa pa da da pa ga ga pa pa da da sa sa ni
kabal da go look at the fire kabal da go look at the fire samaya ji ji tapak manch ki paon
sada paga pa
maya di si da pagman shin ki bahon
da bagare sa
mata mata ja mata mata ja mata mata ja dasro lapon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad
sa 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 re 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 sa 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 re 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 ma 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 re 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 ma 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 pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin arghanda takandahar shin arghanda
kalarmi
waswa kalpatak کیرما کلار می وسو کال پتا کے کیرما مات مات جام مات مات جام مات مات جام دس رو لبو انگ بن راکر مات شیرن راکر عثمان نگار مات شیرن راکر عثمان نگار مات شیرن راکر عثمان نگار